اته بجې شوې احمد چې بریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه شي چاري په دې یو سات خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د بیان نظر مهم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شي. د بدخشان پر نوسی درواز ولسوالي طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې سر اعظم په کرونا ویروس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترینګلتیا به پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیو کانفرنس کې کړی دی. د ښاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکی وای د پنځشنبې پر سپونسي دروازه ولسوالي کې په یوه نشته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وشل شوی چې د دوی یو ځای قومندان هم په وشل شوی کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثنا الله روحاني پرون ماښام مسجد رډو ته وویل نشته ورسره له هغه پیل شو چې وسلوال او طالبانو له ټولو ورو پر دې ولسوالي برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مقدوم میراج یک از سرگروپ مهم طالبان کشته شده و جسد طالبان
پدې نشته کې د طالبان یو مهم سرروب مختوم میراج په ګډون یو لس وسلوال طالبان ووشل شول او اته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه خان شامل دی. د ښاغلي روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه دا وشته طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیق له قومندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. ښاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې پر ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی وو او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږتنه نور ټپیان دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قومندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه له زیاتو 400 سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قومندانۍ د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډیر مهارت سره ځای په ځای کړو بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې
له بلې خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په ویلې اعلامیه کې ویلي چې او بل کس خوګیانوی پولیسوالي کې د 16 کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د روسي سر اعظم میخائیل مشوستن وروسته له هغې چې د کورونا په ویروس اخته کېدلې تایید شول په قرنټین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. مشوستن د پنځشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کورونا ویروس معاینات مثبت وو او زیاته کړه چې دای به ځان په قرنټین کې وساتي څو نور همکارانې خوندي وسی. مشوستن وړاندیز وکړ چې د سر اعظم لومړی مرستیال اندری بیلوسوف په موقته توګه د دند مخته وړي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت سر اعظم ټاکلی دی. پروسه کې د پرونیو شمیرو لمخي وزر نه نیوي کسان په کورونا ویروس اخته شوی دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر یو لک او شپږ زرو ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا رد کړې چې د روسیې یو ایجنډ پراګ ته استول شوی وو څو د دې شر شاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووشتي. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړې دي لومړی ځل دی چې روسیې په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت یوې څېړونکې اونیزې ریسپیکټ د اپریل پښپښ بشته یو راپور خپور کړ چې پکې د امنیتی سرچینو چنو مینه د اخسل شوی لخلی ویل شوی د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماټیک پاسپورت سفر کوي په روسیې کې لوژونکو زهري موادو سره پراکټر رسیدلې او ګمان کیږي چې د مسمولو د وی طرح برخه ده. لاوروف د پنځنبه په روزویل دا فکر نشي کېدای چې د چک چارواکي دی یو کس وپیژنې چې زهرجن مواد ورسره دي او بیا د هغه پریشته چې د هیواد ته داخل شي. د چک سر ریاسم اندري بابش ویلي چک یو خپلواکي واد دی او په خپلو کورنیو چارو کې به د نړۍ د هیڅ زبر ځواک لاس وهنه ونسخمي. او روسي خبر دا چې البانیا وایي هغه تاجکستاني نیولې چې د اسلامي دولت د ترهګری شبکې په وډاله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنځنبه په ورځ دا اعلان له هغه دوی اونۍ وروسته کیږي چې جرمني چارواکو ویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب درلود او یو وړه ډله یې جوړه کړې و چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو هوارولو ته مو د دواړو ډلو په وینا لنویو هیلو خبرو. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان جاپان روغتون له مشر سره شهیدلی
وستن لپاره دنی بینمری ادارې مختلف مراجعه کړي دا او مختلف همکاري واده هم کړي ولې بیا هم اکثر پرسنل نوی خصوصن طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مسؤلیتونو سره مواجه یو.
افغان جاپان روختون په افغانستان کې د کورونا تر ټولو مجهز روختون دی. په کابل کې پر بي وسلو د وچ روړی د ویش بهیر څارو
کوستو کار نست وروره ته دی وخت به داسې کراچی چلول اوس کراچی هم نست هیڅ کار نست
ما ته د مزوري کې نور خلک د دیوراج لاس ډوډۍ ورکوم.
د کور کلی پروګرام کې دا مسله څرل شوې
یو خانه د روژې مبارک میاشت او بل خانه د قرنټین شو نو سړیان د سي خلک تنګي کوي یا د پخلای بهانه کوي او حتی ماشومان نه پریدي چې خبرې وکړي.
د نیمه نړۍ په ونیس پروګرام کې هم د افغان شزو یو سنت څرل
دا چې واخځه واده کیږي بیا یو کال نه پریخودل کی چې د خپل پلار کوټ او لاشیده د دوغه خځه حق حقوقونه د انساني حقوقونه دوغه محرومول دي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر دویم راستیال سرور دانش وی عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالی شورا مشر شي. شاغلی دانش دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیپورا لاینوس سره د خبرو پر مهال وکړې. د شاغلی عبدالله یو بیان د مسادی راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپورک
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلی چې خاغلی عبدالله به د مصالحې د عالی شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نو مولد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لزانګړي استازي د بورا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د والی او همغږي د ټینګښ لپاره هڅې روانې دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورستې هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس لاله خپلو کې خبرې کړي. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایي رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادي رډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
اغلی میسم وای د دې طرح پر بنسټ پراتونکو حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمينه برابرېږي. موږ هیلمن یو چې راتلونکي اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامهای عملی در راستای ختم بحران کونونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته لاغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو سیالي عبدالله د نتایج ونه منل. د مارچ میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې مهم روغتون دی او لوی روغتون دی. د دې روغتون رئیس وی راتلونکي دوه اونۍ د افغانستان لپاره خورا مهم دی او سخت اونۍ دی، خو د دوی په روغتون کې وسنشته امکانات بسنه نه کوي. حکیم الله صالح لاسادی رډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازم مرستو ژمنه کړې ده. بل لور ته د عام روغتیا وزارت وایي ژر به د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بسیم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پورا پور کې.
په داسې حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووېډ 19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره به دا ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. خغلی سالی هم دا شنول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا سمپل اخیستل کیږي او په نورو چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عام روغتیا وزارت له لوري د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص.
غوای افغان جاپان روختون ده هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روختون بدل سی. ټینګار کوم چې سر لننه به په روختون کې چټک ټیسټونه پیل سی.
سره زموږ هم تست سری و هم تست پی سی آر برای ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 260 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړې، خو د عام روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي.
په کابل کې پاتې شو. د حکومت له لوري د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې مستحق خلکو ته د وچې ډوډۍ د ویش لپاره هر ورځ سلګونه کسان د هرې نانوۍ مخته د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. جنوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر جوړ شویو لستونو انتقاد کړی دی. ځینې بیا خوشي څرګندوي چې یو څه خو ترلاسه کوي. په دې اړه له کابل خان محمد سیند تفصیلي راپور لري.
نصر الله شریف الله دیگه بگی رحمت ولی نه 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 مدوی مرجان نورخان
دا په قلعه زمان خان سیمه کې د یوانانوی مخه ته راټول شو کسانو غګونه دي چې وچه ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته خزو سپینګیرو ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارچونه په لاسونو کې نیولې دي. د ګل محمد په نامه یو آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بے وزله ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
د موږ نوم نه دانه اخیستل نه کارتون را کړی دی نه ډوډۍ را کړی دا نه تر اوسه غنم را کړی دی تذکره کې نوم ولیک نورې چې دا راک نه وي کار بار نشته خو موږ قرنټین یو موږ د دې کار کې ډوډۍ نه غوړو مزوري هم نشته نو ما ته د مزوري کې نور خلک ته د ورځ لاس ډوډۍ ورکو.
زینو بیا ویل د بیکاره او بی وزلې لامل دغه وچه ډوډۍ هم خې دي گزاره به پرې وکړو. یوه مېرمنې وویل
لس ډوډۍ راکړي نو کې لس نفر پنځه می زمون د کوس تو کار نسته وروره ته د وخت به داسې کراچي چلول اوس کراچي هم نسته هیڅ کار نسته یو شی ښه ده خو ځینې ګزاره کوو چای ډوډۍ یا لږ یو پیاوه یو مقصد ګزاره کوو خدای مهربانه
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرځبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځیني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پیغام په اساس پیل شوه. خاغلی غنی ویلی دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي آزادي راډیو ته وویل
درې دفې مونږ لیستونه نیولي چې یوه دفعه غنم راغلل هغه غنم مونږ توضیح کړلی وای بابو صاحب په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توضیح جدول راغو چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا دیار وکیل څلور سوه پنځه سوه نفر دي چې د دې نه کېږي یا شل پنځه زره نه کوره به کېږي.
کابل ښاروالۍ چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري هڅه مو وکړه په اړه یې تازه نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرځبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو د سیمې د وکیلانو د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وڅاري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کرونا وایروس خپرېدو له امله د نړۍ په ګڼو هیوادو کې د انټرنیټ له لارې د سودا اخیستل زیات شوي دي. په افغانستان کې هم د قرنټین په خاطر له انټرنیټ استفاده زیاته شوې او له همدې کبله د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله یې بندیزونه لګولي د افغانستان په لویو ښارونو کې هم ورځ بندیز لګول شوی دی. د بندیز له کبله آنلاین راکړه ورکړه زیاته شوې ده. په ځانګړي ډول کورنۍ غوره ګڼي چې خوراکي مواد د انټرنیټ له لارې کور ته راوغواړي. په افغانستان کې هم آنلاین سودا د کرونا له کبله زیاته شوې خو ډېر خلک د انټرنیټ له کیفیت او قیمت شکایت لري. په افغانستان کې آنلاین سودا د نورو هیوادونو خلاف ډېره تازه ده او له دې کبله چې ډېر خلک د انټرنیټ وس نه لري او یا د انټرنیټ کیفیت ښه نه دی له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې انټرنیټي سودا پرتله کېدای نه شي. خو په کابل کې ځینې خلک له رستورانونو او پلورنځیو د ټلیفون له لارې هم سوداوي کوي.
خلک ډرایوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنټین دي او نشي کولی چې مثال رستوران کې راشي وی خوري.
په پلازمینه کابل کې چې د هیواد تر بل هر ښار له انټرنیټ زیات کار اخیستل کیږي ښاریان وایي د مخابراتي شبکو کیفیت تل خراب وي. خو د قرنټین په ورځو کې چې دوی ښه خدماتو ته اړتیا لري دا ستونزه یو په دوه شوې ده. د دې یو علت دا هم دی چې د قرنټین له کبله خلک له انټرنیټه د پخوا په پرتله ډیر کار اخلي ځکه چې بله تفریح پرې درېدلې او تعلیمي مرکزونه هم بند دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو انعام صالحی آزادی رادیو ته وویل
هغه وخت چې قرنټین پیل شوی دی له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې ده او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي. خو د مخابرات وزارت د ټکي ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د مخابرات وزارت د اترا ادارې د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهر وایي اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او تر څو چې د نوري فایبر ستونزه حل شوې نه وي افغانستان به د انټرنیټ ستونزه لري. خو هغه هیوادونه چې انټرنیټ پکې عام دی خلک د قرنټین له کبله لږ تر لږه له دې درکه اندېښنه نه لري چې د خوراکي موادو کتابونو او نورو سوداو پرانیولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د انټرنیټ سرعت په درو ډولونو ویشل کیږي یو ثابت انټرنیټ دی او بل موبایل انټرنیټ چې په موبایل ټلیفونونو کې کاراو. د تازه راپورونو لمخې د موبایل انټرنیټ په برخه کې متحده عربی امارات، جنوبی کوریا، قطر، چین، کاناډا، هالند او ناروی په ترتیب د نړۍ و مخکښ هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ اختراع کوونکی هیواد امریکا په موبایل انټرنیټ کې تر 1.5 هیوادونو شاته ده. په 5G انټرنیټ کې چې خورا چټک دی، اوس جنوبی کوریا او چین مخکې دي. د چین هوایی کمپنۍ چې امریکا او اروپایي هیوادونه پرې بدګمانه دي او فکر کوي چې دا کمپنۍ د چین په استخباراتي ادارو پورې تړاو لري، په 5G ټکنالوژۍ کې وړاندې ده. خو ټول په دې باور دي چې د انټرنیټ پنځم نسل به د بشر ژوند ډیر بدل کړي. اټکل کېږي چې دا سیستم به د ډاونلوډ او اپلوډ سرعت په ثانیه کې 40 گیگا بایټو ته ورسوي. دا پرمختګ به رسنۍ د کور له چارو رانیولې تر روغتیایي خدماتو پورې هر څه بدل کړي. همداراز به خپله کنټرولیدونکي کورونه، روباټي ژوند او له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د انسان په شخصي ژوند کې استفاده چټکه کړي. اریکسن چې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G یو لسترو پرمخ بیونکو شرکتونو څخه دی، اټکل کوي چې په دې برخه کې پرمختګ او د انسان په ژوند کې بدلون تر هغه څه چټک او ډیر دی چې تر اوسه اټکل کېده. دا کمپنۍ وایي چې په 2023 کې به په نړۍ کې نږدې 2 میلیارد انسانان له دې ټکنالوژۍ کار اخلي.
په افغانستان کې په عمومي ډول د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. بل ورته د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د ډلې حضور او د جګړې دوام د دې سبب شوی تر څو خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. په دې اړه له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکه او غبرګون سبب شوی. د چهاربلک، چمتال، زاری او شولګری ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنې د شدت په دلیل د غوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربلک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي رادیو ته داسې وویل:
مشتون وجه امده طالبان حاکمیت ده چه ده طالبان ده ساحه هر وقتی چه زده و غاری بندهی اخلاص هر وقتی چه زده و غاری اخلاص نو خلق مور پر مشکل که والا مریض را تا پیشیگی یا بل مشکل تا پیشیگی
نشکا ولا چاړي کې ونيسي د بلچا سره. لازاري ولسوالي څخه جمشید غفاری لاور تستونز غږیږي. ما
څه مو کاس شبکې مخابراتي اس هم خاصه چیزا نه درست کار نه میکنه کس به کس تماس گرفتنم
د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پېښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کار کردی کمپانی ها و ولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
ده بلخ ده پولیس و چارواکی وایی چه ده چهار بلک، چمتال، شولگری و زاری پا نام نسیمو که ده طالبان و ده زپل و پا مقصد دیر جر پوزی عملیات پیلوی. ده بلخ ده پولیس و ویاند عدل شا عدل از دی راژیو تا اویل چه تر عملیات و روز تا ده یاد و سیمو پا امن کدو سر با خلق پا ده ولسوالی که مخابراتی خدماتو تا ده بیازل لپاره لاسرسای پیدا کړی. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو تر سره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالیدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمني کې پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنه او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د امریکا د ولسمشر هغه تورونه رد کړي چې وای پیکینګ په نومبر کې د ولسمشر پتوګه د بیا ټاکل کېدو د مخنیوي هڅه کوي. ملالی بشیر راپور لري.
ټرمپ د اپریل په 9 نیټه د سې شنبه په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې چین به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دی د ولسمشري انتخابات وبایلي. د وویل چې پیکینګ د ولسمشري پر مهال د سوداګرۍ اړوندو او نورو پالیسیو پر سر ناخوښي دی. د همداراز وویل چې دی باور لري چین به د یوه ډیموکرات کاندید پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې ډیر آرام احساس وکړي. د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنی چار وزارت ویان جینګ شوانګ د اپریل په 10 نیټه د پنځشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل د امریکا انتخابات د دوی کورنۍ مسأله ده او چین نه غواړي چې پر دې موضوع کې لاسوهنه وکړي. موږ هیله لرو چې امریکایان به چین د خپل انتخاباتو سیاست ته نه ورکشوي. د سوداګرۍ پر موضوع څو میاشتې د چین او امریکا ترمنځ وضعیت ترنګلی پاتې سو، خو د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ په وروستیو اونیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. کورونا وایرس چې د چین په ووهان ښار کې لومړی ځل راپور سو، تر اوسه یې تر 1 میلیون زیات امریکایان ناروغ کړي دي او تر 1.5 زره زیات یې وژلي دي. د دې وایرس له کبله د نړۍ اقتصاد له بحران سره مخامخ سوی دی. متخصصینو هم د هغو شمیرو په اړه انتقاد څرګند کړی چې د چین چارواکو خبرې کړي دي. دوی وایي چې د شفافیت نشتوالی د دې وایرس پر ضد د نړیوالو هماهنګ مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یا رویټرز ته پرته له شواهدو وړاندې کولو ویلي چې چین قصدن دا بحران سم مدیریت نه کړ. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له همدې کبله د چین پر وړاندې پر یو شمیر انتخابونو غور کوي چې د ده په وینا ډیر څه دي چې دی کولای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خبري کانفرنس کې وویل چې چین د کورونا وایرس یو قرباني دی او زیاته کړه چې ځینې سیاستوال دی وایرس ته له ناسم غبرګونه د پام اړولو په خاطر پر چین تورونه پوره کوي او په دې کار سره به یوازې د امریکا خپلې ستونزې بربنډې سي. تر اوسه په چین کې 4600 کسان د دې وایرس له کبله مړه سوي دي او 4800 مثبتې پیښې ثبت سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت خمه تاسو شریکه نیولې ده. غواړم چې کورونا په اړه کې یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د 4 ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې بابې ځګڼي توجه نه ورته کوي. نو زه ټولو خلکو څخه غواړم چې دغه ناروغۍ په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسیږي. نو لازم راځي د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت ته چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو چې هغه دا مرض او دا ناروغي فابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې علامې لري. نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي شاتی مرکز ته چې دا علاج وسی او که علاج ونه کړي دغه سپات سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به له دې مشکله څخه خلاص کیږي. او سلام پدرنش.
نن عبدل کریم دی د غرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره د کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره د خلک د ولې سره مخ دي. به ساري بم کوي څوک نه ستلای مور څنګه زره کور د هغه د روزمز والا خلک دي. هر یو روزانه ته بدلو د ورځې به مزدوري کوله. مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم آسام راوړه. هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 100 روپۍ وو. سو نن زر شپانه سو ول سره ته ورسېدل. خلک د ولید سره مخ دی. وروره موږ د اشرف غني څخه دا غواړو چې دا خلکو ته دی اړتیا بوجي وړه راي پر درګاه دی ور وغورځوي او بشته غوړي دي ور وغورځوي. دا خلک چې اولادونه یې د ولید مړ کېږي دا زموږ د اختر مقاماتو ته اشرف غني پورې ورسوله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه. حمیده نظری له کلات پر استول سمس کې لیکي طالبان باید په دې روشه کې پلو یو لارو کې له بارونکو موټرو پیسې وانخلي. خالد افغان له ننګرهار لیکلي دي طالبان باید سوله وکړي او اوس خو به پوه شوي وي چې جګړه نشي ګټلی. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي حکومت په کندهار کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي بندیان باید ژر آزاد شي چې کرونا په خپرېدو ده. اتل زابل لیکي د طالبانو له لورې په اوسنیو شرایطو کې د اور بند نه کول دا شی چې دوی پر ولس سره هم نه لري. او بشیر حبیب زی لیکي باید شتمن له بېوزلو سره مرستې وکړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ پونسي دروازو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل والي عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسي صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کیدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کیدو خبر ورکړی. او البانیا وایي هغه تاجکستان نه یې نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرې شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شک کې جرمني په لټه کې و. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام درو د میرمنو ځانګړی پروګرام او هم درس د کور کلی پروګرام. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کرونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبرېدونکي معلومات ښیي چې دغلته د بیکارۍ کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې له نمایي راهیسې چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر دېرش میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلې دي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خبر شوي معلومات ښیي چې یوازې تېره اونۍ څه کم څلور میلیونه امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه شپږویشت میلیونو کسانو ورزیات شول چې دلته یې د تیرو شپږو اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په شپږو امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په سلو کې به شلو ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په سلو کې څه کم څلور رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په سلو کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نو باسي تر ډیره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude.
لګارد وایي د ایرو د سیمه هیوادونو په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال ساري نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایرو زون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لګارد وایي د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ د اخی چې اخیز به د دې کال په دوی مروبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په سلو کې 15 سره وغورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
پروژه کې په ځینو کورنیو کې نارینه له ښځو سره تون چلند کوي، سخت خبري ورته کوي. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې څېړل شوې ده. مخکې تر دې چې دغه ونیس پروګرام واوري، د نیمه نړۍ پروګرام لرو. د شوزو په دې پروګرام کې دا مسأله باندې بحث شوی دی چې ناوې تر واده وروسته ولې ځینې کورنۍ نه پرېږدي چې ژر د پلار کور ته لاړ شي.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاس. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوي ناوي اجباري انزوا یا لټولنې نه ګوخه کېدو ته اړ پاسي، او ان کله کله یې د پلارګنۍ کره له تګ راتګ نه هم منع کوي. دا خبرونه ما وږمې جبر خیل جوړه کړې ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنۍ لخوا د تاوتریخوالي تر څنګ په مختلفو بهانو د پلارګنۍ کره له تګ نه محرومي شوي دي. لومړی به د کندهار ولایت د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوي ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کره نه پرېښودل کېده، چې په پای کې هغه په پلارګنۍ پسې خفه شوې ده او د خسرګنۍ له کوره د پلار کور ته راتښتېدلې ده. درمنو اوریدونکو، لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خو داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندېږي، چې یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوي